د سهار لاس بچې شوې دا سادی رادیو د صدخ پرونی دا اوریدونکو هر کله کوم السلام علیکم احمد شبریم او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي اساسي څرګندونې خبرو چې هم د کابل واشنگتن ترمنځ پر ځندې د امنیتي تړون شخېدلی او هم د افغانستان د ولسمشۍ پر انتخاباتو خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه لرو صفی الله سانکزی اوروي
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وای د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی تړون ځند به زیات تاوان رامنځته کړي خو د افغانستان په شمال کې مدني ټولنو له افغان ولسمشر غوښتل چې امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کړي په کونړ کې د ناتو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوی دي او د امریکا ولسمشر براک اوباما ویل چې روسیا په اوکرين کې پوځي مداخله کوي تاوان به ورکړي اوس هم پور خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز رابنز وایي د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی تړون ځند به زیات تاوان رامنځته کړي رابنز جمعې پورز د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خبرو کې ویل کده کابل او واشنگتن ترمنز دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې خوشحالي شرایط به په چټکۍ سره خراب شي دوی ویل دا چې جمهور رئیس کرزی د تړون نه دی لاسلیک کړی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د استلو محلويش بيخي ګډوډ شوی دی رابنز د غرض ویل افغانانو خپل زیات پام د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اړولې او افغانستان کې د سیاسي انتقال شفاف چاپریال به د افغانانو ترمنځ اعتماد زیات کړي اخو د افغانستان په شمال کې مدني ټولنو له افغان ولسمشر حامد کرزی وغوښتل چې امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي په بلخ کې د مدني ټولنو عمومي رئیس سید محمد سمیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې جمهور رئیس کرزی باید له 2014 کال وروسته د افغان ملي اردو د تجهیز او بنسټیز کارونو د اجرا لپاره دغه تړون لاسلیک کړي د خبرداري ورکړ چې دغه تړون لاسلیک نشي امکان لري اقتصادي وضعیت نور هم کړکیچن او د بشري حقوقو په برخه کې لاستراوړنی هیڅ شي د افغان ځوکونو کانډایي روزونکو ډګر جنرال دین میل در وای افغان ملي پاوځ د مسلکي کېدو ل شاخص ل نیمه خطر شوی او کانډایواله ټولنه څو نور کلونه ل دوی سره مالی او عملی مرستې وکړي د پاوځ به خپل پخو درګي د جنرال میلنر په وینا افغان ملي پاوځ په هری جګړې کې طالب وسلوال مات کړي خو د زینو پیچلو مهارتونو د ښکولو ارتیا لیدل کیږي د ویل د افغانستان د ملي پاوځ د مسلکي کېدو کارونه پر مخ روان دي او ل دوی سره باید د هوایي ځواک لوجستیک او ترمیماتو په برخه کې زیات مرستې وشي د کونړ امنیتی چارواکي وای په غازی آباد ولسوالۍ کې د ناتو ځواکونو په یو هوایي حمله کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوی دي د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د هوایي حمله د جمعې په مازیګر د بی پلوټ الوتکې په واسطه شوی چې په کې 15 وسلوال مخالفین له منځه تللی دي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د حمله یو اونۍ وروسته له هغې په غازی آباد ولسوالۍ کې وشو چې د ملي اردو یو سرتیری په همدې ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په یو حمله کې وژل شو او ټاکل شوی چې د کرکټ د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ په سیالیو کې نن افغانستان له کوربه بنگلاديش سره لوبه وکړي دا لوبه په سیمه ایز وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي چې د کابل په وخت د غرمې 12 نیمه بجې کېږي د آسیا د کرکټ د 15 مخکښ هیوادونو د دې جام په لوبه کې پرون سریلانکا هند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه په دې ټورنمنټ کې تر دې د سریلانکا تر نورو مخکې ده دغه هیواد دوی لوبې کړي او په دواړو کې بریالي شوی لاندې د میورسته د سیمه نړۍ مهم خبرونه مهیروي بیا هم خرغلی امریکا ولسمشر وایي چې روسیا په اوکرين کې پوځي مداخله کوي تاوان به ورکړي براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې پرون خبري غونډې ته د خبرو پر مهال دغه زیانونه مشخص نکړل چې احتمالا به روسیا ورسره مخامخيږي خو دوی ویل چې په اوکرين کې پوځي مداخله هغه هیواد د زیاتې بې ثباتۍ لور ته بیایي
However, we are now deeply concerned by reports of military
They movements. They were Russia the Federation la Luri Ukraine ke da pauzi halozalo raporna mugdir an andikhon kiyo. Russia la Ukraine sara ham tarikhi adikilari ham kulturi ham iqtisadi aw pa Crimea ke pauzi tashilat lari. Khud Ukraine par hakimiyat aw arzi tamamiyat har rastiray. Haga dirziat besobata kawalishi. د اوباما تر سرګندونو وروسته یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل چې ولسمشر به په روسیه کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو غونډه بایکاټ کړي که چېرته روسیې ځواکونه په یوکرین کې مداخله کوي. له جدول سره سم ټاکل شوی ده چې د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی ات غونډه د جون په میاشت کې وشي. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه چې د اوباما اداره پر دې غور کوي چې له روسیې سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پر سر خبرو ته دوام ورکړي که ورنه کړي. پرون د یوکرین نوي حکومت روسیې ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانونی ډول یې په کریمیا کې پوځي عملیات کړي او دوه هوایي ډګرونه یې نیولې دي. هغه لاریون چې درې میاشتې وړاندې په بلوچستان کې د ورکه شویو بلوڅانو په اړه د خلکو د خبرتیا په مقصد پیل شوی و د جمعې په ورځ پای ته ورسید. فعالانو له کوټې څخه پیل کړی شاوخوا 3000 کیلومتره په واټن د لاریون د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پای ته ورسو. لاریون کوونکو بلوڅانو د ورکه شویو کسانو عکسونه له ځانه سره وړل. د هغوی نومونه او د لادرکه کېدو نیټې هم په لوحو لیکلې وي. لاریون کوونکو د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې دا کسان دې پیدا کړي او یا د امنیتي ځواکونه د هغوی د ورکېدو مسؤل وبولي. ملتپالی بلوڅ د پاکستان امنیتی مؤسسې د بلتون غوښتونکو بلوڅو په تښتونو او وژنو تورنوي. پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي دي. په تیرو څو کلونو کې په زرګونه بلوڅان وژل شوي دي. وروستۍ خبر هم دا چې په وینزویلا کې د محصلانو په مشرۍ د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري او په تیرو دوو اونیو کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته ورسید. وینزویلا نږدې 1.5 میلیونه نفوس لري او د دغه هیواد په مرکز کاراکاس او یو شمیر نورو ښارونو کې تل په مظاهرو کې شخړې رامنځته کیږي. اعتراض کوونکي په بازارونو کې د موادو له کمبوده، له بیکارۍ، د پیسو د ارزښت له کمیدو او د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي. د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشر نیکولاس مادورو له لوري د سولې کانفرنس کاټ کړ. مظاهره کوونکي ولسمشر د ستونزو اصلي عامل ګڼي. مادورو تیر کال وروسته تر دې وخت ورسید چې پخوانی جمهور رئیس هوګو چاویز مړ شو. د وینزویلا چارواکو تیر اونۍ د استخباراتو اته غړي ونیول او تورن یې کړل چې د مظاهره کوونکو پر ضد له ډېره زوره کار اخیستی دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیوي په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان او پاکستان د ځانګړي اساسي څرګندونې خبرو چې په مشهود ډول د افغانستان راتلونکي ته خوشي څرګندوي. بیا به په پکتیا کې د یو شمېر کسانو په وینا واوري چې حقاني شبکه کمزورې شوې ده.
د ویل اتنه په کوټه کومي چې د دوی د ګروپونو ځپل وی او بل د دوی خپل مبیت په خلکو کې الله سور کړی وي.
د انتخاباتي حالو ځلو په ارتباط د ولسمشي انتخاباتو ته د کاندید قیوم کرزي څرګندونې خبرو چې هغه اوازی رد کړی چې زلمی رسول سره یو ځای کیږي.
زه ستاسو د مشورو پر اساس خپل کاندیداتوري ته ادامه ورکوم.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو او پکې متخصص ډاکټر د ستوني پر ناروغي خبرې کړې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي جیمز دابنز د افغاني ټولنې پرمختګونو ته هیله مندي وشوده او ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي. د دابنز د خبرو تفصیل د جان قالی کوزی پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دابنز د جمعې پر ورځ د امریکا د سولې انسټیټیوټ یوې غونډې ته چې له 2014 کال وروسته افغانستان تر عنوان لاندې جوړه شوې وه وویل که د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نشي په افغانستان کې خشوي شرایط به په چټکۍ سره خراب شي. د ویل دا چې جمهور رئیس حامد کرزي دا تړون نه دی لاسلیک کړی په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ایستلو مهالویش یې بیخي ګډوډ کړی دی. دابنز دغه راز وویل جمهور رئیس باراک اوباما کرزي ته ویلي د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه به د افغانستان له راتلونکي جمهور رئیس سره معامله وکړي خو امریکا باید په عین حال کې د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د احتمالي ایستلو پلان برابر کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی دابنز زیاته کړه په متحده ایالاتو کې په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې دوه پر درېمه برخه امریکایان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگ نه ارزیده خو په سلو کې 55 امریکایان وایي چې متحده ایالات باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مقصد خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي. جیمز ډبنز د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په خبرو کې ویل امریکایي رسنیو خپل زیات پام په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو انتقال ته اړولی، خو د افغانانو لپاره د جمهوري ریاست انتخابات ډیر مهم دي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي انتقال بریالی نه شي، نو امنیتي انتقال به هم نتیجه ورنه کړي او د دې هیواد پرمختګونه به بې لارې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ویل په افغانستان کې شفاف سیاسي چاپیریال به د افغانانو ترمنځ اعتماد زیات کړي. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي او داسې شرایط برابر کړي چې د درغلیو لپاره پکې فرصت زیات نه وي. ښاغلی ډبنز په خبرو کې ویل د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه به د اروپایي ټولنې، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د استازو په ګډون شاوخوا 1200 څارونکي څارنه وکړي. نو ویل امریکا به د افغانستان له انتخاباتو سره له هرې ممکنې لارې مرستې وکړي، خو د هیڅ کاندید پلوي به ونه کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د لاسته راوړنو یادونه وکړه او ویل په سلو کې اویا افغانان باور لري چې د طالبانو له وخت یعنی له 2001 کال راهیسې ژوند ډیر ښه شوی دی. د زیاته کړه په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ د دې هیواد راتلونکي لپاره ډیر مهم دی او باید چې د بنسټپالنې ضد مبارزې ته په پام پر مخ ولاړ شو.
د افغانستان په ختیځ کې چارواکي وایي په دغې سیمې کې له حقاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د دې چارواکو په وینا تر دې وړاندې د حقاني شبکې فعالیتونه په پکتیا ولایت کې زیات ول، خو اوس د دې سیمې خلک ورسره همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د حقاني شبکې د ځپلو لپاره ځانګړی ځواک روسلی دی. رضوان مراد او د موضوع جزئیات.
د حقاني شبکې له نوم سره تقریبا ټول خلک آشنا دي. دا شبکه د نړیوالو تروریستي ډلو په لس کې ده او د القاعده شبکې ملاتړ بلل کیږي، خو اوس د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول په پکتیا کې له حقاني شبکې څخه د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د دې شبکې غړو د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې فعالیت درلود او د سیمې یو شمېر خلکو ترې ملاتړ کاوه. چارواکي وایي د جلال الدین حقاني په مشرۍ دا شبکه اوس د پکتیا په ولسونو کې پخوانی محبوبیت نه لري او ولاته پر ملکی وګړو د دې شبکې حملې دي. د پکتیا دولتي شورا غړی خسته خان احدی وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم حقاني شبکه ځپل شوې، خو د دې شبکې د کمزورتیا اصلي سبب له هغې څخه د خلکو د ملاتړ کمواله ده.
د دوی لټونه په ګوته کوم یو چې د دوی د ګروپونو یا د دوی د جنگیالیو ځپل وی چې په جنگونو کې ځپل شوی دي او بل د دوی خپل موبیت په خلکو کې له الله سور کړی وي.
افغان او امریکای چارواکي حقاني شبکه پر افغانو نړیوالو سرتیرو او ملکی کارکونکو د زیاتو خونړیو حملو مسؤوله بولی. متحده ایالاتو په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې د حقاني شبکې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک روزلی دی. د پکتیا د امنی قومندان وایي په دې وروستیو کې د حقاني شبکې فعالیتونه کم شوي او غړي یې پټ شوي دي.
د حقاني نتورک نسبت نورو وختو ته ډېر ضعیف شوي دي. صرف دوی اوسه کولای شي یا انتحار ده د سرک د څنګ ماینونه دي، نورې هغه دوی نه لري چې داسې یو لس دقیقې نیم ساعت دوی له اردو سره یا له پولیسو سره یا مجموع کې نظامی قوتو سره دوی جګړه وکولای شي. اوس هغه توان او قدرت دوی کې نسته. پکتیا د حقانی مرکز ده، د حقانی ټاټوبه ده چې هغه قوت او قدرت چې مخکې دوی درلوده، هغه پښتونوالي چې مخکې دوی درلوده هغه له لاسه ورکړې ده.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د امریکا دفاع وزیر ته یو لیک واستو چې پکې د حقانی شبکې پر ضد د واشنگټن پر اوسنۍ تګلاره اندېښنه څرګنده شوې وه. واشنگټن ته په خپل روسي سفر کې جنرال ډانفورت له سپینې ماڼۍ وغوښتل چې د حقاني شبکې له منځه وړل خپل لومړیتوب وګرځوي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان تورن جنرال سټیفن توینسنت وایي تر څو پورې چې پاکستان په خپله خاوره د حقاني شبکې د مرکزونو پر ضد ګام پورته نه کړي، دا شبکه به نور وسلوال هم وروزي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن د ماسپښین له درویو د مازیګر تر 15 بجو اوریدل شي. د دې پروگرام په لومړي ساعت کې مو د افغانستان د ولسمشۍ د کاندیدانو څلور تنه را میلمانه کړی دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروگرام کې د ټلیفون لاري برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونې په پیل کې مو په یو راپور کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې خبرې کړې. جیمز ډابنز وویل هر څومره چې د کابل او واشنگتن ترمنز امنیتی تړون ځنډیږي، هغومره زیان زیاتیږي. دغه مسله د کابل د نن ورځو ورځپاڼو څیړلې ده. نور کوم موضوعات چې دغه ورځپاڼو نن څیړلې دي، د احمد زبیر شمن په کتنه کې اورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننو ګڼو کې د امریکایي چارواکو د وروستۍ پریکړې په اړه چې له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وستلو لپاره هم پلان په نظر کې نیولی، مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی: امریکا ځي که پاتې کیږي. د سرمقالې لیکوال دې پوښتنې ته خپل ځواب ویلی او لیکلی دی: امریکا په هیڅ صورت له افغانستان څخه نه وځي. ویسا لیکلی: امریکا په افغانستان کې دیارلس کاله بې تعریفه جګړه ځکه تېره کړه چې د سیمې لپاره د اوږدو وخت پلانونه لري او همدې اهدافو لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي: د ځواکونو د وستلو ګواښ د طالبانو مورال لوړ کړی دی. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو غړي محمد نعیم حمیدزی لالی څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي دي: امریکا د ټولو پوځیانو پریکړه نه کوي ځکه په افغانستان کې ماموریت لا هم نیمګړی پاتې دی. سرنوشت ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د وروستیو تلیفوني خبرو په اړه یو راپور خپور کړی. په مطلب کې د ارګ د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راغلی، په دې تلیفوني خبرو کې د اوباما یو واضح پیغام دا و چې له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه نه وباسي. په مطلب کې همداراز د دې چارواکي له قوله راغلی د امریکا ولسمشر د خپل افغان سیال حامد کرزي هغه دریز ناسمه باله چوي په افغانستان کې سوله لمړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. سرنوشت لیکلی: د امریکا ولسمشر په دې تلیفوني تماس کې ویلي نه امریکا او نه هم پاکستان په طالبانو کنټرول لري. ورسپانې د ارګ د دې جیک پوری چارواکي له قوله لیکلي د اوباما له خبرو افغان چارواکو داسې درک کړه چې امریکا نه ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي او نه هم طالبان له افغان دولت سره سولې ته پرېږدي. هیوا دولتي ورځپاڼې خپل سرمخالي کې لیکلي: لویدیځوال له افغانستان سره د امنیتي تړون په اړه یو خلو نه دي. ورځپاڼې لیکلي: کله امریکا او ناټو د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره پر افغان دولت فشارونه راوړي او کله هم دا موده تمدیدوي. په سرمخالي کې راغلي: تروسه لویدیځوالو په دې اړه فکر نه دی کړی چې افغانان د دې تړون په مقابل کې څه غواړي. د سرمقالي په پای کې راغلي: د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د دواړو خواوو په ګټه دی او لازمه ده چې د فشار راوړلو پر ځای د دې تړون په اړه یوې معقولې پریکړې ته ورسیږي.
کاناډا چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندویه ځواک یا ایسف د ودیشې وادو په ډله کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې کوي، وایي چې خپل پوځي ماموریت ته به په افغانستان کې دوام ورکړي او د افغانستان د ملي پوځ روزنې ته به ادامه ورکړي. یو شمېر کاناډایي چارواکي وایي د هیواد له 2000 لومړي کال راهیسې له افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې کړي، خو ځینې نور بیا وایي افغانستان چې ثبات او امن کېدو ته ډېر نږدې شوی، کاناډا باید خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په دې اړه جانقال کوزای راپور لري.
د افغانستان لپاره د بهرنیانو پالیسۍ هیڅ کله هم په پراخ لید نوی آیر شوی او لنډمهاله وي. شوروي اتحاد چې په 1990 کال په افغانستان یرغل کړی و، او یا هم امریکایانو چې مجاهدین د روسانو په مقابل کې وسلول کړي ول، او یا پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کړی، د افغانستان پر وړاندې د دې ټولو هیوادونو پالیسۍ د بې پروايي پر اساس جوړ شوی وي او عواقب یې د افغانستان او په خپل یادو هیوادونو ته هم ډیر ناوړه ول. د هافینګټن پوسټ په باور نړیوالې ټولنې هم په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې نیمګړتیاوې درلودې، خو له تیرو درسونو څخه په زده کړې د اوږدې مودې پانګونې ته هم پام اړول شوی او د یو ښه امنیتي ځواک د جوړېدو په برخه کې بریالي کارونه شوي دي. په افغانستان کې د مخالفانو د جګړو د دوام، اداري فساد او له 2014 کال وروسته وضع په اړه د خلکو له اندېښنو سره سره په دې هیواد کې زیاتې بریاوې شته. ورسپانل کې د افغانستان د امنیتي ځواک مسلکي کول یوازې د امنیت لپاره مهم نه دي، بلکې امنیتي ځواکونه په عمل کې د حکومت استازیتوب کوي او دغه راز په حکومت باندې د ولس د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې مهمه ونډه لري. هافینګټن پوسټ ورسپانل کې په 2013 کال کې یو سروې وښودل چې په سلو کې 80% افغانان په ملي پوځ باور لري او په سلو کې 90% افغانان وایي چې ملي اردو په هیواد کې د امنیت ښه کولو قابلیت لري. په ملي پوځ د خلکو دا اعتماد له 2000 کال راهیسې دوام لري او یو علت دا دی: ملي پوځ چې په کومو ساحو کې د امنیت ساتنې مسؤلیتونه ترلاسه کړي، هلته یې نظم او قانون ټینګ کړی دی. هافینګټن پوسټ وړاندې لیکي د مسلکي کېدو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د سواد مسله هم ډیره مهمه ده او په دې برخه کې د نظر وړ کار شوی دی. په 2011 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو کارونه پیل شول او هغه مهال د دې ځواکونو یوازې 14,000 کسانو لیک لوست کولای شو، خو دا مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو ټولو عسکرو د لیک لوست کورسونه بشپړ کړي دي. د روان عیسوي کال د جنوري تر میاشتې پورې د افغان امنیتي ځواکونو 2,03,000 کسانو د لیک لوست لومړی پړاو بشپړ کړ او شاوخوا 60,000 عسکرو د دوهمې سطحې کورسونه بشپړ کړي دي. کاناډایي پوځي سلاحکاران وایي د افغان ملي پوځ د عسکرو لپاره د لیک لوست زده کړه ډېره مهمه ده او دا ځکه چې دوی به د لوحو او علامو د لوستلو او د توپونو د استعمال په برخو کې ستونزې ونه لري او په چټکۍ سره به د مسلکي کېدو پر لور حرکت وکړي. د افغان ځواکونو کاناډایي روزونکی ډګر جنرال ډین ملنر وایي افغان ملي پوځ د مسلکي کېدو د لیکي یا نقطې له نیمایي څخه تیر شوی او که نړیواله ټولنه څو نور کلونه له دوی سره مالي او عملي مرستې وکړي دا پوځ به په خپلو پښو ودرېږي. د جنرال ملنر په وینا افغان ملي پوځ په هرې جګړې کې طالب وسوال مات کړي خو د ځینو پیچلو مهارتونو د ښه کولو اړتیا لیدل کېږي. د مثال په ډول د دوی لپاره باید هوایي ځواک، لوژستیک او ترمیمات ښه شي. کاناډایي جنرال ملنر زیاتوي افغانستان ثبات ته ډېر نږدې شوی او کاناډا باید په دې هیواد کې د لاسته راوړنو د ساتلو په مقصد خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کاناډا باید په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د عسکرو روزنې او د سواد د زده کړې چارو ته باید دوام ورکړي. جنرال ملنر وایي موږ له ډېر لرې ځای څخه افغانستان ته راغلي یو او ډېرې قربانۍ مو ورکړي. اوس چې د لوبې د ختمېدو لیکې ته نږدې شوي یو باید په شان شو.
سلامه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځنګړی خبرونه په منځنۍ څپه 2.9 او د اف ام پر 0.15 څپه
په کابل کې د هغې 1,00,000 کسیزې جرګې کار بې نتیجې پای ته ورسید چې غوښتل یې د جمهوري ریاست کاندیدان قیوم کرزی او زلمی رسول سره یو ځای کړي. د دې جرګې د پای په غونډه کې پرون قیوم کرزی اعلان وکړ چې له خپلې کاندیداتوري نه تیریږي او خپلو انتخاباتي مبارزو ته به دوام ورکړي. د جرګې مرستیال وویل ولسمشر حامد کرزی هم غوښتل چې دا دواړه کاندیدان سره یو ځای شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پوراپور کې.
له تیرو لسو ورځو راپه دې خوا د بیلابیلو ولایتونو له مخورو څخه جوړې یوې جرګې غوښتل چې د جمهوری ریاست دوه کاندیدان زلمی رسول او قیوم کرزی سره یو ځای کړي خو هڅو یې کوم ځای ونه نیو. د جرګې د پای په غونډه کې د جمهوری ریاست کاندید قیوم کرزی اعلان وکړ چې له خپلې کاندیداتورۍ څخه نه تیریږي او انتخاباتي مبارزو ته به دوام ورکوي.
زه ستاسو د مشورو پر اساس و خپلې کاندیداتورۍ ته ادامه ورکوم، مګر د وطن د سعادت، سولې او ثبات او د روانو انتخاباتو او نورو داسې مشکلاتو په حق به هیڅ وخت زه د مشورو د چوکاټ څخه خارج نسم.
د 1,00,000 کسیزې جرګې له دې وړاندې د ارګ په ماڼۍ کې هم غونډه کړې وه او هدف یې دا و چې دا کاندیدان سره یو ځای کړي. د جمعې په ورځ کله چې خبریالان د دې جرګې د غونډې پوښښ ته ورغلي وو نو داسې اوازه وه چې قیوم کرزی د جمهوري ریاست د کاندید زلمی رسول په ګټه تیریږي. د قیوم کرزی د انتخاباتي کمپاین یو غړي هم چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي له غونډې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه دا ده چې قیوم کرزی زلمی رسول ته تیریږي. خو په غونډه کې څو شېبې وروسته داسې اوازه شوه چې د جمعې له لمانځه وروسته قیوم کرزی له خپل تصمیم څخه واوښت او ویې ویل چې د چا په ګټه نه تیریږي. د یاد جرګې مرستیال قاضی محمد امین وقات بیا وویل خپل ولسمشر حامد کرزی هم غوښتل چې قیوم کرزی او زلمی رسول سره یو ځای شي خو په خبره یې داسې څه ونه شول او جرګه بې نتیجې پای ته ورسېده.
دا چې جرګه بې پای ته ورسېدله د تعلیق نه دا پای ته رسېدل خو تل یو 14 کاندیدان جوړ کړو جو نشو بل ترار په خپل حال کې چې سره یو ډېر وخت جمهور رئیس دا وکړه د انګلیزي ځین په هیڅ باندې نه دی جمهور رئیس په هیڅ باندې.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو لس کسان کاندیدان دي. که څه هم د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا مهال یې د رایو پاڼې چاپ کړي او د جمهوری ریاست د کاندیدانو یو بل ته تیرېدل به کومه ګټه ونه لري خو د انتخاباتو څارونکي وایي یو بل ته د کاندیدانو تیرېدل د رایو په پاڼو پورې تړلې موضوع نه ده او که چیرې دا کار وشي هغه امکان به کم کړي چې ویل کېږي انتخابات به دویم ځل ته ولاړ شي.
د قیوم کرزی او زلمی رسول اتحاد بریالی نه شو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده د کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي په اړه تر پردې شاته هلې ځلې تیزې شوې دي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب له رضوان مراد اورو.
که څه هم چې د افغانستان اساسي قانون د جمهوري ریاست درېمې دورې ته د ولسمشر حامد کرزی د درېدو مخه نیسي خو د نوموړي دا اراده چې غواړي د راتلونکي ولسمشر په دوره کې هم د سیاسي ډګر واګې په لاس کې ولري یو ښکاره حقیقت دی. په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي او د هغه د مشر ورور قیوم کرزي ترمنځ چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی اختلاف حیرانوونکی دی، خو کتونکي وایي مسئله څه ډول چې په ظاهره ښکاري په اصل کې هغه شان نه ده. د واشنگتن د کارنیگی انډاونمنت د نړیوال سولې د مطالعاتو د مرکز غړی سارا چایس چې په کندهار کې د قیوم کرزي یو ان جی او پر مخ وړل وایي د ولسمشر کرزي او قیوم کرزي ترمنځ د ورستي اختلاف را برسره کېدل د جمهور رئیس کرزي د انتخاباتي ستراتیژۍ یو برخه ده. دا وایي زه فکر نه کوم چې قیوم کرزي د رښتینی کاندید وي، ټولې خبرې غبار دي، څه چې هغه کوي هغه یوازې د ځای ساتلو لپاره ده. دا فکر چې ولسمشر کرزي خپل لور ته وایي چې له خپلې کاندیداتورې تیر شه بے معنی ده. دا کسان داسې ښیي چې د یو بل خلاف دي، خو په حقیقت کې دوی له یو بل څخه نه جلا کېدونکي دي. سارا چایس وایي د ولسمشرۍ له یولسو کاندیدانو څخه لږ تر لږه درې تنه، زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف او قیوم کرزی، د ولسمشر کرزی د خوښې کاندیدان دي او د نوموړي په وینا په یو پړاو کې به له دې درېو څخه دوه د یو په ملاتړ له خپلې کاندیداتورې تیریږي. خو د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی بیا په کابل کې اعلان وکړ چې د بل کوم کاندید لپاره به تیر نه شي. د سارا چایس په وینا له دې نه په صرف نظر چې څوک به راتلونکی ولسمشر وي، جمهور رئیس کرزی او د هغه کورنۍ غواړي د افغانستان په سیاسي ډګر کې ټینګ اغیز ولري. عمر سمد چې په فرانسا او کاناډا کې د افغانستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی، په دې نظر دی چې د ولسمشر کرزی او د هغه د ورور ترمنځ اختلاف ته په پام سره او دې ته په کتنې چې قیوم کرزی په سیاسي ډګر کې جذابه څیره نه ده، جمهور رئیس کرزی ښایي پر زلمی رسول چې د سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی تکیه وکړي.
Zalmay Rasool is more acceptable to a larger constituency than is Qayyum Karzai.
دی وای د قیوم کرزی په مقایسه زلمی رسول په انتخاباتي حوزه کې زیات د منلو وړ دی. زلمی رسول لانجمن شخصیت نه دی، زیات دښمنان نه لري او د اداري وړ کس دی. یو شمیر کتونکو وایي زلمی رسول خای د هغې معاملې لپاره چې په روسیه کې د ولسمشر پوتین او صدر اعظم مدودیف ترمنځ وشوه مناسب کس وي. د روسیې د 2008 کال په انتخاباتو کې د قانون لمخې پوتین د بل دورې حق نه درلود او صدر اعظم مدودیف ته زمينه برابر کړه چې جمهوریت ریاست ته ورسیږي. څلور کال وروسته بیا دواړو خپل موقعیتونه بدل کړل او ولادیمیر پوتین بیا ولسمشر شو. لدینه په صرف نظر چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نتیجه به څه وي، خو یو خبره یقیني ده، ولسمشر کرزی به هیڅ چیرته نه سي، بلکې نوموړی به د واک په دایره کې پاتې وي.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام 3.5.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په 1993 تعلیمي کال کې به څه باندې 12 مسلکي ښوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د وزارت پرون د اداري اصلاحاتو کمیسیون په مرسته په ټول هیواد کې له 1500 داوه طلبانو څخه ازموینه واخیسته. د ازموینې ګډونوال ټول هغه کسان وو چې له پوهنتونونو او نیمه عالي تعلیمي مؤسسو څخه فارغه شوي وو. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین پور راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په سطحه د مسلکي ښوونکو کمښت یو جدي ستونزه ده، د پوهنې وزارت ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه کلونو پورې به دغه ستونزه له منځه ولاړه شي. د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د ښوونکو پوسټ د داوطلبو کسانو د ازموینې پر مهال وکړې. ښاغلی وردګ وویل له دې سره به د هیواد د معرف نظام او ښوونیز بهیر هم پیاوړی شي.
نظام معرف ما از لحاظ کیفیت بهبود مییابد.
دای وایي زموږ د معرف کیفیت به له دې سره خشي. ان شاء الله تر 2015 کال پورې به د معرف په چوکاټ کې هیڅ داسې ښوونکی نه وي چې له 14 کلونو کم زده کړې کړې وي. تاسو ته په ډاډ سره وایم چې زموږ معرف به با کیفیت کیږي. له دې نننۍ ازموینې سره به زموږ د ښوونې کیفیت هم یو څه مناسب شي. پوهنې وزارت د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې له 1500 داوطلبانو څخه ازموینه واخیسته او ویې ویل چې له دې ډلې څخه به څه باندې 1000 ښوونکي په نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو ته جذب کړي. د پوهنې وزارت او اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ژمنه وکړه چې په دې ازموینه کې به هغو کسانو ته فرصت ورکول کیږي چې لیاقت او وړتیا لري. د ازموینې ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د نتایجو پر مهال باید لیاقت ته وکتل شي، نه پیژنګلوي او واسطه ته. د ازموینې دوه ګډونوالو مینې او سیداجان له اړوندو چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې د کامیابیدو په صورت کې باید عملاً د کار زمینه ورته برابره کړي.
زموږ یوازنی را دغه څه شفاف پروسه باید سی باید په امکان کې کوم د خپل پروسه کامیاب سلو بعد کولای شو چې مونږ هغه یو نه ته معرفي کې ځکه اکثریت شکایت هم دغه لږی کولای شو مونږ کامیابی کو ویني دې زه مونږ کم بوت نه لرو
زما خاص د وزارت نه داده شي بعد واسطه واسي وځي ډیر لباین لاره شي تاسو د خپل لیاقت په اساس او سازي خپل منصب ته ورسوي
د یو ډیر شپږصد مېرمنو په ګډون د محل پټول هواد کې څه باندې 2,00,000 خوونکي په تدریس بوخت دي د پوهنې وزارت چارواکي وایي په تیرو شپږو کلونو کې پټول هواد کې 6,500 خوونځي هم جوړ کړي دي د پوهنې وزارت له دې هڅو سره سره اوس هم د هواد د 50% خوونځي زده کوونکي تر خیمو لاندې یا په کرایي کورونو کې زده کړې کوي بلخوا د هیواد په ځینو برخو کې د ناامنیو له امله تر اوسه شاوخوا 400 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي څېړونکي وایي که حکومت د تعلیمي بهیر پیاوړتیا ته ښې زمینې برابرې کړي او ځوانانو ته فرصتونه ورکړي هیواد به له اوسنیو ناخوالو وژغورل شي
له همدې راپور سره لس نیمې بجې شوې تر لنډو خبرونو وروسته به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ چې افغان حکومت له اروپایي هیوادو سره د تجارتي اړیکو د پراختیا هڅې زیاتې کړې دي خو سمدستي له صفي الله ستانکزي څخه لنډ خبرونه اورو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډاوینز وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډ به زیات تاوان رامنځته کړي اخو د افغانستان په شمال کې مدني ټولنو له افغان ولسمشر حامد کرزي وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي په غازی آباد ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې پرون د جمعې پر ورځ 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي ټاکل شوی ده چې د کرکټ د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ په سیالیو کې نن افغانستان له کوربه بنګلادیش ټیم سره لوبه وکړي امریکا ولسمشر براک اوباما وویل که روسیا په اوکراین کې پوځي مداخله کوي تاوان به ورکړي په وینزویلا کې د محصلانو په مشرۍ د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري او په تیرو دوو اونیو کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېر 300 ته ورسید او هغه لاریون چې درې میاشتې وړاندې په بلوچستان کې د ورکو بلوچانو په اړه د خلکو د خبرتیا په مقصد پیل شوی و د جمعې په ورځ پای ته ورسید
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د سوداګرۍ په ارتباط یو تفصیلي راپور لرو په دې وروستیو کې افغان حکومت هڅې تیزې کړي چې له ګاونډیو او اروپایي هیوادونو سره تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخ شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي سربیره د کراچۍ او عباس پر بندرونو هڅې کوي چې خپل تجارت د منځنۍ آسیا له لارې ځینو اروپایي هیوادونو ته هم وغځوي چارواکي دا هم وایي دا هڅې یوازې افغان حکومت نه بلکې ګاونډیو هم پیل کړي څو د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادو ترمنځ د اړیکې پراخ شي کارپوهان وای افغانستان باید له خپل جغرافیایي موقعیت څخه په دې ارتباط ډیره ګټه واخلي تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وای چې افغان حکومت په پام کې لري چې د تجارت او ترانزیت په برخه کې یوازې د ایران د بندر عباس او د پاکستان د کراچۍ په بندر بسیاین نه ونکړي بلکې د منځنۍ آسیا له لارې خپل تجارتي او ترانزیتي اړیکې لزینو اروپایي هیوادونو سره هم ټینګ او پراخ کړي د دې وزارت وایان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته وویل چې یوازې افغانستان نه بلکې گاونډي هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان لپاره د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکې پراخ شي خاغلی قوقندی وویل د افغانستان آذربایجان ترکمنستان او ګرجستان د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي سو په دې برخه کې اقدامات وشي
افغانستان حکومت له آذربایجان او قزاقستان سره خبرې درلودې چې تجارت د ازبکستان له لارې قزاقستان ته ورسوو همدارنګه څو ځلې له ګرجستان آذربایجان او ترکمنستان له چارواکو سره څو اړخیزې غونډې وشوې تر څو د دې هیوادونو له لارې خپل تجارت تر تورې بهیرې او بالاخره اروپایي هیوادونو پورې وغځوو
د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د دې لارو فعالیدل به د هیواد پر اقتصادي وده او تجارتي پراختیا مثبت اثر وکړي د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې د افغانستان تجارت او ترانزیت یو شمېر اروپایي هیوادونو ته غځېدلی شي افغان چارواکي وایي د هیواد صادرات به اروپایي مارکیټونو ته ورسیږي او افغان صادرونکي به ورڅخه زیاته ګټه ترلاسه کړي د افغانستان تجارتي او ترانزیتي چارې تر ډېره ځایه د کراچۍ له بندره ترسره شوي دي راپورونه وایي تر پروسه کال پورې د افغانستان 80% واردات د کراچۍ بندر له لارې وو، خو سږ کال پکې 30% کموالی راغلی او پر ځای د ایران له بندر عباس څخه ګټه اخیستل شوې ده. چارواکي وایي د هیواد په وارداتي مالونو کې د کراچۍ د بندر په نسبت د بندر عباس پر لارې زیاتې پیسې لګیږي، خو ستونزه دا ده چې په کراچۍ بندر کې مالونه ډېر ځنډیږي. د دغو هڅو په لړ کې تېره اونۍ د پاکستان د مالی وزارت اساق ډار په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د پاکستان نوی حکومت تصمیم نیولی چې له افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکې دوه برابره زیات او د دواړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان او پاکستان تجارتي او ترانزیتي اړیکې باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو او خلکو پر ټولو اړیکو مثبت اثر وکړي.
در صورتی که ما گسترش و روابط خود در بود اقتصادی و تجارت
به حق صورت که چه مقد اقتصاد و تجارت پا برخه که اړیکې ټینګ او پراخ کړو، دا اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ټولو روابطو اثر کولای شي. په دې تاکید کوو چې دا اړیکې په ټولو فعالیتونو کې د همکارۍ ښه فضا رامنځته کوي.
افغانستان اوس مهال له ایران او پاکستان سره ترانزیتي رسمي تفاهم نامې لري، خو افغان سوداګر وایي چې په وروستیو څو کلونو کې تجارت او ترانزیت د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي دواړو ګاونډیو په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي
در بخش تجارت ما تا هنوز بهبود ندیدیم، مشکلات هنوز هستن.
د سوداګرۍ په برخه کې مو تر اوسه خوالی و نلید، ستونزې اوس هم شته. موږ مجبور شو چې خپل تجارت د کراچۍ له بندره بند او د چابهار او بندر عباس له لارې وکړو. د کراچۍ له بندر څخه مو ډیر لږ مالونه واردېږي او د منځنۍ آسیا له لارې مو هم سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي.
کارپوهان د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت تر ټولو لنډ او اسانه لار افغانستان ګڼي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي چې د هیوادونو ترمنځ د تجارت د پراخېدو په روان دور کې افغانستان باید له خپل جغرافیایي موقعیت څخه زیاته ګټه پورته کړي.
موږ یو پل یو په مابین د آسیای میانه و آسیای مرکزی او آسیای جنوبی. موږ باید د خپل موقعیت نه ښه ګټه پورته کړو. اوس پاکستان مجبور دی چې هغه انعطاف پذیري وښیي. دغه د افغانستان په ګټه ده. وختي چې اقتصادي پروژې هیوادونو په منځ کې مطلب بحث وي، اوتومات هغه په امنیت باندې تاثیر اچوي، په سیاسي اړیکو باندې تاثیر اچوي او په اقتصادي اړیکو باندې ډېر اثرګذاره دي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال له ایران، پاکستان، هندوستان، چین، عربي اماراتو او د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره تجارتي اړیکې لري چې ایران او پاکستان یې په لومړۍ درجه کې دي. په وروستیو څو کلونو کې ولیدل شول چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې د افغان سوداګرو ډېر مالونه له ځنډ او خنډ سره مخ او افغان سوداګرو ته یې د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه واړول.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنونده های گرامی سلام، با برنامه این هفته صحت از رادیو زادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. این برنامه که در مورد امراض مربوط به گلو و همچنان گلودردی ها و ای که عوامل ازی چی میباشه صحبت میکنیم. در برنامه امروز دکتر صاحب خواجه میر حسرت مهربان متخصص امراض گوش و گلو را با خود داریم. ابتدا تشکر دکتر صاحب که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر. من سلام خدا خدمت تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که دقایقی که اینجا هستیم با اونا یک کمی مومد و کمک شده بتونه.
بله خب، میشه در اول کمی در مورد خود گلودردی صحبت بکنین که چی است و چیگونه به وجود میاد در نزد انسان ها؟
تشکر. گلودردی خود در مجموع پیش تمام سنین میتونه از گلودردی های سطحی و عادی شروع تا به شدید و کشنده تر از حالت ضعیف تا به وخیم میتونه مصاب بسازه مریضا را. گلودردی میتونه تنها تانسلا یا مقادات لنفاوی که در سطح گلو است دیده میشه اونا را التهابی بسازه یا تمجموع تمام گلو را مصاب بسازه که میتونه دلایلش از طریق خود دهن و یا ای که از طریق بینی میکروب مداخله بکنن، بالاخره آرام آرام باعث درد شوه، اعراضی چون خارش ایجاد بکنه، سلفه های متکرر ایجاد بکنه، عسرت بلعی یعنی خرد کردن دردناک ما و شما لعاب دنیا لقمه رو خرد میکنیم دردناک باشه، آرام آرام این درد میتونه منتشر شد به طرف سر و به طرف گلو پایانتر به طرف نهایات که کمر و پاها اینا رو بگیره.
بله، خب یک موضوعی را که فکر میکنم در بین مردم هم بسیار مروج است و اصطلاح هم میگن که یکی میگن که گلودردی است و یکی میگن گلویش افتیده، این دوتا چی فرق داره؟
اصلا گلودردی است، افتیده اصطلاح وطنی ما است که میگن گلون افتیده، این گلون کدام؟
خب هر دوش
یک است.
خب یک شنونده ما رو روی خط دارین. بله بفرمایید شنونده عزیز، خود معرفی بکنین، برنامه ساعت از رادیو آزادی است، سوالات را مطرح بکنین. موضوع برنامه ما هم امراض مربوط به گلو است.
بله زاهدی از مزار شما برای شما صحبت بیا دکتر، یک پرسار میکنیم. در خانه یک مریض داریم، امو گوش اضافه داره در گلو، کدام کدام چی درد میکنه؟ گلوش درد میکنه، چی گفتنی داره دکتر؟
چقدر وقت میشه که گلو درد هستن؟
زیاد وقت میشه، دکتر گفت که گوش اضافه است، این رقم زیاد بخشه.
چند سال هستن مریضتان؟
مریض شقریم 18 ساله. این رقم
رادیو منتظر باشین جوابتان رو برتان چه میکنم. گوشت اضافه دارن، یک اصطلاح معمول بین اکثریت و همتانای ما هست که مریضا که میان گوشت اضافه، هدف از اونا گلوندردی های متکرر و دوامداری که باعث درد ناحیه میشه، حسرت بالا ایجاد میکنه، تب، تعفن دهن در مریضا ایجاد میشه، درد پاها و کمر، کسالت و ماندگی گپا ایجاد میکنه، که اگر یک مریض در سال 4 بار 5 بار متکرر گلون درد میشه، با این گلون دردی ها اسرت بالا می داشته باشه، به اصطلاح دو طرف گلون عقادات لنفاوی دخامه میکنه که به اصطلاح مردم غدود میگن، اینا پیدا میشه، آرام آرام دردای متکرر پیدا میشه، مقاومت مریض پایین میاد، تب خفیف می داشته باشه، اینا همش میتونه که تکرار پیش مریض پیدا شوه. اگر یک سال دو سال این می مشکل پیش مریض متداوم باشه، اونا کاندید عملیات هستن. برای از این هم دکتر صاحبا گفتن که گوشت اضافه به این مانا کنه متانسالا اگر قیهی و چرکی به شکل متداوم میشه، با چند دلیل ما او رو باید عملیات بکنیم که عوارض از او بر مریض میتونه پرابلمای کلان ایجاد بکنه، از جمله روماتیزم ها رو ایجاد بکنه، مشکلات با گرده ها ایجاد بکنه.
خب سر از این موضوع بدتر میم باز ما شما میپرسیم که گلودردی ها چی مشکلات را به وجود میاره، اما وقتی که اگر تانسال وجود میداشته باشه باید عملیات شوه. بله
وجود می داشته باشه، در صورتی که قابل عملیات باشه.
بله،
عملیات
بله. تشکر.
کل تانسالار ما عملیات نمیتونه.
بله بله تشکر. خب دکتر صاحب میشه شما با صحبتاتون ادامه بدین، در مورد کمی اگر بیشتر معلومات بدین در مورد می تانسالا.
تانسالا عبارت از عقادات لنفاوی است که اینا در سیستم دفاعی وجود ما و شما ارزش بسزای خدا داره. هر کدام از اینا در موقعیتی که قرار دارن، وقتی ما و شما غذا میگیریم، غذا با تماس از اینا میه، هر گاده ای غذا توکسین می باشه، میکروب می باشه، پرابلم می باشه، اینجا نمونه گرفته میشه و از اینجا به دماغ اطلاع داده میشه که ما بتانیم از او استفاده خوب بکنیم. اگر به شکل متداوم خود تانسالا چرکی و التهابی میشه، بود نه تنها که وظایف خود خوب اجرا کرده نمیتونه، باعث ایجاد معضله در وجود مریض میشه که بیشتر گفتیم اعراضش که نمی پرابلم ها رو پیدا میکنه. در اگر این دوامدار عملیات نشه، میتونه که باعث روماتیزم ها بشه، در گرده ها مشکلات ایجاد بکنه، باعث تکلیف در قلب شوه، نفس تنگی ها ایجاد بکنه، بخارا و جلدی ایجاد بکنه، مریض بیوشته ها شوه، وزن ببازه. اینی که پا پرابلم ها به شکل متداوم میتونه مریض آزار بده، تا ای که بتانیم اگر از چیزایی که باعث تکلیف میشه، مثلا مخرشات، مخرشات همیشه میتونه ترشی باشه، مرچ باشه، یخی باشه زیاد، داغ باشه، یک چیزی هوای بسیار گرم باشه، هوای بسیار سرد باشه. یک فامیل معمولا عادت دارن که همیشه سر دسترخوانشان مرچ و مصاله و اینا زیاد میخورن.
خب یعنی همه باید پرهیز بکنن از خوردن
کسانی که پرابلم دارن. نه خب ما میتونم مثلا
خب باشین پیش از اینکه شما دکتر صاحب ادامه بدین به صحبت هایتان، شنونده دیگه ماری خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز، خود معرفی بکنین، سوالات را مطرح بکنین. پشتو خبری بکنم. سلام علیکم. پشتو خبری بکنم.
سلام علیکم. من مشکل دقیق عزیز نمش نکنده رو دیوه کنده تقریبا وجونه کاکی دیگه مشکل چه شده دکتر خبری بپشتنه؟
وجونه کاکی؟
وه
تو کلانه دی؟
یو کال دی و کال جو میاشتید.
خیرن خیرن خونه دی غوگونه.
خیر خم کاکی بسرانی.
سیده سیده تشکر.
خب دوست ما خدا معرفی من نکردن و نگفتن که کجا نگذیم میشه.
بسیار غضب بودن.
جوابش نبگین. مشکل داشتن بعد.
گوشایشان گفت بسیار خارش میکنه، بسیار سوزش میکنه، حتما اینا با چیزی با وسیله او گوش اذیت میکنن. یک تعداد دوستا اینجا خوب وقت است که ما این پیام برسانم که با اونا در تماس هستین، امروش صحبت میکنین، او از کلی موتر در گوش خود تیر کرده،
پاک کرده میدنی،
این کارا میتونه پرابلم هایی را ایجاد بکنه. شما عملا در جامعه دیدین که کلی موتر، چیخک موی، چوب گوگرد، هر چی را به گوش مداخله کردن و تو دادن و پاک کردن گوش هیچ گاه لازم نیست، برای اینکه سیستم مشخص برای گوش خداوند جور کرده که عموم جور میشه، همین رنگ زرد موم نرم دار وقتی که وظیفه ازو ختم شد بیرون میبره. اینا کوشش میکنن که امور به زور خود بکشن، سیستمی که عموم جور میشه وقتش پوره شد خودش به بیرون کشیده میشه، ما باید از بیرون پاکش کنیم. یک تلی
اما از بیرون میشه کم واضح‌تر بگین که چی گونه این پاک شوه؟
هیچ وقت پاک خودش پاک میشه، به این دلیل در داخل مجرای گوش مویکای کوچک کوچک است، امی موم شکل تغییر یافته عرق است که اونجا تولید میشه، وقتی اونجا وظایف خود داره که مجرا چرب نگاه میکنه، خاصیت چسبندگی داره که نمیتونه حشره از تیر شود و ضد عفونی کننده مواد در ترکیب ازی است که ضد عفونی کننده است. اگر ما شما مداخله میکنیم اینمی سیستمی که این وقتش پورا شد توسط مویکا آورده میشه ددان مجرای گوش در بیرون گوش خارجی رسانده میشه، ما شما بیرونش پاک کنیم، اما داخلش هیچ گاه با چیزی مداخله نکنیم، خصوصا چیزای تیز و تردیدی و تروما ایجاد نکنیم که تا او سوخت نکنه، درد نکنه، پرابلم پیدا نشه. میمانه سوال از این برادر که اینا طفلک خود به یک متخصص گوش و گلو ببرن، از حال تصمیم میگیرن که هر زمانی حمام میکنه پخته چرب و پنبه چرب در گوش ازی ببانن که از رفتن قف و او اینا جلوگیری شوه، دزن خوردن یک تعداد گپاره بینیش یک بار دیده شوه که بندش نداشته باشه، گلوش پرابلم نداشته باشه که بینی و گلون عوارضشون بر بینی
خب در صورت پیش دکتر متخصص باید برده شه.
یک بار مراجعه بکن.
بله شما پیشتر تقریبا دکتر صاحب اشاره کردین که با مشکلات گوش و گلو این چه ارتباط داره گوش و گلو و بینی با هم؟ وقتی مستقیمن. که یکیش مصاب به کدام مشکل میشه بله، ارتباط
بله.
دارن اینا؟
بله مستقیما بینی و گلون با گوش یک مجرای دارن که از طریق از اینجا تهویه صورت میگیره با گوش. هرگاه بینی ایره بسیار ساده تر میتونیم، وقتی که بینی مریض بندش ایجاد میکنه با دلیل مکانیکی مثلا استخوان بینی کج است نه
بل.
یا گوشت در اونجا بسیار میپنده ریزش میکنه مریض، خصوصا پیش طفلای خورد، عموما ای انتان از طریق بینی یا از طریق کام مجرایی که برای گوش رفته انتان انتقال میده میره به گوش. عموما گوش دردی طفلای خورد به چی دلیل پیدا میشه؟ مادر طفل خود شیر میده، اوار طفلک خودم میمونه شیر میته، ای که شیر در گلونش پرید یک پارچه از شیر با میکروب یک جا شده میره به طرف گوشا، طفلای خورده در کلینیک زیادتر میرن که چرک افرازات از گوش سر میکنه، گوش دردی ایجاد میشه. گلو همچنان همزمان التهاب تانسلا و بقیه قسمت های گلون میتونن میکروب از این مجرا انتقال و تا به گوش و ضررش به گوش برسه. به شکل زیتروگرا سرچپه نمیتونه گوش به یا مشکل جور کنه، ولی هر دو بینی و گلون خصوصا میتونه پرابلم ساز باشه به گوش. بله.
خب شنونده دیگر ما روی خط است. بله بفرمایید.
بله بفرمایید.
سلام. و علیکم سلام، خدا معرفی بکنین، از کجا زنگ زدین؟
سلام علیکم، تل خبری کم دکتر سید و تاد سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مشکل داره تنم فکر داره که شو کلامش که دادم غوگونه خوگیرل بیا دیر دوام می وکله فایده نده و بیا لگرستا شو کلامش که اشتباه کلامش سید دکتر تو راهم اگر از غوگونه فری می دل بیاره تو ولی استاد غوگو فردیش کدی روز پشت نداره جای غوگو فردیه که ول کیگی او کنن
چی سوال دکتر سلام کردن دوست ماینه. خب شما میتونین جوابتون از طریق رادیو بشنوین. تشکر.
برادر ما سوال کردن که مشکل داشتم، بالاخره رفتم پیش دکتر گوش و گلو، گوشای مرا اونا ششتن و پاک کردن، وقتی که دیدن که پاک شد پرده گوش سوراخ شده بود و میخوای که پرده گوش پیوند بکنه، در صورتی که یک قسمت کمی از پرده گوش شما خراب شده باشه و شنوایی بسیار خوب داشته باشین یا تا 80-70% هم که شنوایی داشته باشین میتونین از امو استفاده بکنین، در صورتی که ساحه تخریب پرده گوشتان زیاد باشه که همزمان با او شنواییتان هم تناقص پیدا کرده باشه، یعنی شنواییتان کم شده باشه، چرک افرازات از گوشتان بیایه، حتما نیاز داره که پیوند پرده گوش شوه. بله دست تمام دنیای معمول است پیوند پرده گوش میشه، به مریض کمک میشه تا افرازات چرک دوامداری که از گوشان جلو از او گرفته شوه و همزمان یک قسمتی از شنواییتان هم یاده میتونه شوه با پیوند پرده گوش، در صورتی که بینیتان بست بند نباشه.
سلام علیکم جانتان، بشر سر بخیره.
وعلیکم السلام.
تشکر، خدا معرفی بکنین، سوالاتتون مطرح بکنین.
روجان ګل جان د فراتن د سره اړیکې نه د ګرانی د کلیسکا روجان از ما یو خره
وژونه ټول عمر بس دغه نو چرکو دغه شي او به څنګه توې ډاکټران ته ډېر هم خارج دې منځ کوته ټول څه لري دغه غاټه منډه ورته کړي ډاکټر زه بوستانه کوم چې دغه علاج سره کې دې مو شو وای او نو په انده ته نور پښتنه مالیک او کدا دا یو اجازه ګوش ګل پر برابر پښتنه علي اوس روزانه به څرګره دا چې او به څنګه توې دغه نو چرکو ځین روان دي څرګره دا چې د ایمان
چرکه بد بویم کوي
او دا چې بد بوې کوي چې به څنګه دا 10 متره اخو طاقت نه ورته کیږي د شم هغه وړه څرګره
او ردل څنګه دی او ردل
الله ورما کما د لکه ته ښه چرګ پر ورونه نور پاله د خسر بس دا او بو دا نو دا حسابونه کوي
پازي بند نه دی
نه پازم بالکل ټیک دی ټول صابونه سم
او ستونی څنګه دی ستونی هم جوړ دی
وا څنګه ډاکټر صاحب
ستونی درد نه کوي
یا ستونی هم مکمل جوړ دی صرف دا یو مریض نور ټول تیار دی
صحیح ده در رادیو نه او جواب درکو ورته ورور
خب تشکر میکنیم از شما. خب دکتر صاحب ما گرچه موضوع برنامه ما تنها امراض مربوط به گلو بود، حالا فکر میکنم شما دا هر دو موضوع رو سوال میکنن و شما هم متخصص هر دو بخش هستین، میشه بر دو سوالای شما دا جواب بدیم در دو بخش.
به هر دو دیده صاحب، به هر دو دیده. دغه ورو ول چې د ما خوراکی دی هر وخت خیران دی غوګونه خیره کوي خیره بد بوی در کوي تداوی هم کړی دا جواب دینه دی در کړی زه ورته وایم چې یواره یو متخصص ته ورسه چې د دې غوګو خیر واخلي او په لابراتوار کې کشت کی چې معلوم سي چې دغه مکروب د کوم نوع مکروب دی کوم دواګانې په کې تاثیر کوي کوم دواګانې تاثیر نه کوي یوالاره دغه دی چې اتمان د دې اوایي چرایي نشو ورکولې دوا چې هر وخت لاسو ډاکټرونو تر اوسه د دوا اخیسته ده کیدای سي مشخص یو متخصص ته ورسی د دې غوګونو یو څه خیر اخیستل کیږي په لابراتوار کې کشت کیږي چې مکروب د معلوم سو دوا د معلوم کیږي یا ولاره بولالاره دغه دی چې یاتبن پزی او سینوسونه باید چک سي په سینوسو کې چرک به دغه چرک د غوګې دوامدار کیږي په ستونی کې تکلیف به دغه تکلیف دوامدار کیږي پزی چې بند به لکه چې ادو کې به یا غوښه به چې پزی لار بند سوې ده دغه باید خلاص شي چې غوګونو خیرن کم شي د سې کېږي چې متخصص ته ورسی اول باید کش شي په دې خاطر چې اوس مقاوم سوې ده هر چانه دوا خسته ده د هر ډاکټر نه دوا خسته ده وکړای شي کش شي د کش د نتیجې 100% دوا تداوی جواب درکې ان شاء الله مخکې له مخکې نه غوګونه له مالوج او واسلین سره یو ځای یو څه کېږي چې هر وخت چې امام کوي چې اوبه ونځي ان شاء الله خدای ورته شفا درکې
خب یعنی دکتر صاحب شما میگین اگر وقتی که گوش یک کس مبصلات چرکه که میگم اگر بیشتر میشوه بوی بد میته ای باید حتما در لابراتوار بوره شوه و یک خوب. بار چک شوه که چی مشکل
یک مریضی که چرک دوامدار مزمن از گوشش میایه یکی شکل حاد اکیوت است یکی شکل مزمن یا دوامدار است نه
بله.
اگر یک مریض دوامدار مشکل می داشته باشه باید یک کلچر شوه دیده شوه که کدام نوع میکروب است یک نوع میکروب نمیتونه در گوش مسئول باشه ده ها میکروب در این میتونه مسئولیت داشته باشه یک نوعش که بسیار خراب است بوی بد داره همزمان میشه که نمونیش گرفته شوه به لابراتوار داده شوه کشت میشه کشت انتیبیوگرام شد انتیبیوتیکش مشخص میشه تداوی و ززم امو دلایل دیگه هم که در اطراف گوش است بیشتر باشه ما گفتم که بینی مثلا نه یا گلون
بله.
هر دوی از یا میتونه پرابلم ساز باشه برای گوش که اگر در اونجا معاملی موجود می باشه اونام جز تداویست که برطرف شان
بفرمایید شنونده عزیز شما روی خط هستین خود معرفی بکنین سوالات را مطرح بکنین
ولی دکتر تسلام تست رو نکنم و هم درنگ تست درنه ملمان در کنم در کلی غروبان تست یک ماسکی
تشکر می ربانی
در از یک مانه نه بحث ده و یو مشکل لرم د چکل د البته مشکل شخصا زما دی کله چې سهار وختي له خوب څخه صفاسګه منو دا چپات راځه غوږ می تر او بچو پر تر اته بچو پر باندې یا بل شي باندې چې یو سر او کې وه منو بس څه کنه خلاص شي نو ډاکټر صاحب صحیح کوم چې توصیه وکي
تشکر باش اگر شما سوال داشتن از پښتو میپرسن ډاکټر صاحب
یواز یو غوږ دی یا دوه غوږ دی
دکتر
صاحب ډیر ځتمنه البته یو غږ دی چپا طرف ته به چپا طرف کې پزې خو مشکل نه لري
نه نه نور مشکل لرم چې په سهار وخت له خوب څخه پزې کې منو دا یو چپا طرف ته غږ نه کومل تر او ترونی مجو پرې باندې
ته په چپا خو کې یا په راسته خو کې
دوه طرف ته
صحیح ده منتظر اوسه دا کوم تکلیف نشته درته ان شاء الله هیڅ نه لري
بسمانه
نسلامت شید. تشکر دوست ما بودن از دری غربند. مهربانی دکتر صاحب.
اینا گفتن که یک گوشم صبح که از خواب بیدار میشم باز بند میباشه، باز یک نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت که تیر شد باز باز میشه.
بله.
حتما در اینجا تجمع موم است. پیشتر که با شما گفتم که در
گوشم بله، اصلا چرک میگن مردم.
این مردم چرک میگه، ولی اصلا اصطلاح طبی موم است که یک چیز اضافگی نیست، فقط به درد گوش میخوره، شکل تغییر یافته عرق امی موم گوش میگن. اینجا در گوش از اینا زیاد تجمع کرده، زیاد پر شده، وقتی که به یک طرف خو میکنن حرارت که رسید گرم که شد مقدار از او زیاد میشه، تمام مجرای از گوش بند میکنن. وقتی که استاده شد در حرکت شد، نظر به گرویتیشن زمین، آرام آرام ای هوا که رسید همزمان خودش خرد میشه، یک کوچک مجرای در اینجا پیدا میشه که ای بشنوه. بهترین راهش به یک دکتر گوش و گلو مراجعه میکنی. اگر دقیق نمی موم یا واکس در اونجا زیاد تجمع کنه، کری ناقله رو به وجود میاره. دکتر باله گوش معاینه خواهد کرد، میبینه اگر می واکس بود به شما یک چند روز گلیسرین یک روغن است توصیه میکنه که او را میچکانه نرم میشه، باز میرین برستان میشه، یک گوشتان جور تیار میشه، چیز قابل تشویش نیست انشالله.
دکتر صاحب یک مسئله جالبی است که بسیاری وقت دیده شده که همین گوش ها به اصطلاح خارش میکنه، او را مردم با کلک خود یا با چوب بوگرد
با کلک همیشه شما که امام میکنین
بلد.
یک روی پاک میگیرین، گوشتان به یک طرف شور میتین، سایوان گوش شور میتین، میتین که کمی محتوی او گپایی که اونجا بود برای بیرون پاک شود. یا ای که خارش میکنه با نوک انگشتتان میتونین گوشتان شور بتین، این خارش برطرف میشه. با مداخله کردن با چیزایی که نکته دست و به اصطلاح تردیدی و ترومایز در داخل گوش مشکل بر خود جور خواهد کردین که با مداخله پاکاری گپا تکلیف میشه.
بله بفرمایید شنوند عزیز، برنامه صحت از رادیو زدی از خود معرفی بکنین، سوالات را مطرح کنین.
سلام علیکم دکتر صاحب، از بلاستون از خوشحال خان امرش شما بخواهم
بکنم. بفرمایید از بلاخان سوالات را مطرح بکنین.
از دکتر صاحب یک سوال مطرح، یک بچه یک مک ساله است، نیسی سال میشه که نیمی تکلیف داره، چون که میره برای ریزش ایره بگیره بسیار ایره بازار میکنه، دماغش مکمل بند تنفس میکنه از بینی، حتی دانش که واش شو نتنفس کرده میتونه، اگر دانش واش نشه دیگه تنفس نمیتونه، بیخی زیاد به مشکل.
اکثرا ریزش میکنه بچه اکتون؟
اکثرا زیادتر وقت ریزش میکنه.
عدسه زیاد میزنه؟
بله نه اکثرش نمیزنه.
او شفاف او شفاف پاک از بینیش گاهی ایچ نمیه؟
بله او از چشمش هم میه، از بینیش هم او میه، استفاق هم کتش میکنه.
از شما دو نفر، از پدر و مادرش کدامتان ریزش نداشتین؟
نه خیر نه.
ای الرژی و ریزش دوامدار پیش طفلک از اینا که همزمان با او افرازات و آب مانند می باشه، باعث میشه بینی بندش پیدا بکنه. بله بینی وقتی که بند شد تنفس از طریق دهن شروع میشه، که اصلا بینی عضو اساسی تنفس است که ای وظیفه را ما شما در وقت مکیدن شیر پیش یک طفل نوزاد میتونیم واضح ببینیم.
نه.
که وقتی مصروف مکیدن شیر می باشه از طریق بینی واضح تنفس می گیره. هرگاه بینی بند شود طریق تنفس از طریق دهان شود، بسا مشکلات با مریض ایجاد می کنه که
از شیر هم درست گرفته نمی تانه
نه خود طفل خورد باشه شیرت نتانست گرفته، باز بالاخره سوی آزمه و سوی تغذیه گپا پیدا می کنه. ریزش پیشی بچه به شکل متداوم و دوامدار بوده، حتما ای از محیط کسب کرده.
تشتا سرنا و تو چالیتا شامت مخفل خارات رو لولا لیتا سمنگ لو بی تکر کتا دنیا وان شلچور حیرا سفانی مفان سفانی مفان سفانی مفان سفانی مفان دکر کتنو باگا تماد نڑی کبرا اوڑما سبا چیدا کرکٹ نو باغ ٹماد نڑے کا براؤڑما سب چیدہ